وخت د سهار لس بجې دا مشال لډیو د زه نجیب عامر مو په دې خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم اوریدونکو له خبر نورو ستاسو ریپورتونه درته لرو په دې منی مای کې برته هونی ز خبرونه د مشال ترناله نه بس وړاندې کو نو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبر نو ته د خبرونو سرټکی پی ټی ایم د متوازی عدالت جوړولو د ملک تقسیمولو حکومتي تورونه رد کړل. افغانستان کې د طالبانو حکومت په تخار ولایت کې درو کسانو ته د زنا په تور د درو وهلو سزا ورکړه. او د امریکا ولسمشر او د اسرایل وزیر اعظم د سیمې په حالاتو ټلیفوني خبرې وکړې. دا هم د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه ادعاوې رد کړې دي چې ګواکې پی ټی ایم په ملک کې د یو متوازی عدالت جوړولو او د ملک د تقسیمولو هڅه کوي. محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت د هغې پریکړې ننګه وکړه چې پښتون ژغورنې غورزنګ یې ناقانونه ګرځولی دی. د پی ټی ایم یو مخکښ عطا الله جان اډوکیټ پرون مشال لډیو ته وویل د هغوی غورزنګ تر اوسه د حکومت ضد هیڅ اقدام نه دی کړی، یوازې د پښتون قام د قانون د ترلاسه کولو لپاره خپل غږ پورته کوي. د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین هم بیګا پر ټولنیزو رسنیو په یو ویډیوي بیان کې وویل د پاکستان حکمرانانو چې ولیدل پی ټی ایم په هیڅ صورت له خپلو غوښتنو نه په شا کیږي او په هر صورت د هغوی د حقونو پوښتنه کوي، نو دوی یې کل عدم یا غیر قانونه اعلان کړل. بل پلو پی ټی ایم پرون د پولیسو په ډزو د وژلو شوو درو ځوانانو جسدونه په ریګي للمه کې د پښتون قامي عدالت د جرګې ځای ته رسولي او نن په دریو بجو یې جنازه اعلان شوې ده. په ورته وخت کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خیبر کې د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپو وهلو او ډزو خواشینی څرګنده کړې ده. کمیشن وایي پاکستان پر پی ټی ایم نه حق بندیز لګولی دی. د یادولو وړ ده چې د پی ټی ایم د مشرانو په وینا تیره ورځ د پولیسو په ډزو د جرګې درې کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د سپیکر بابر سلیم سواتی لخوا تشکیل شوې یو ځانګړې کمیټې نن د اسمبلی په سیکرټریټ کې د غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او چیف سیکرټر احضار کړی دی. سو دا پښتنه ځواب کړي چې پولیسو ولې پرون د پی ټی ایم د جرګې په ګډونوالو ډزې وکړې. دا کمیټې پرون په اسمبلی کې له تاوده بحث نه وروسته جوړه کړل شو. مشري د قانون وزیر آفتاب عالم اپریدي ته ورکړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی واکمنو او مخالفو غړو د پولیسو د زغندنه وکړه. د وزیر اعلی سلاکار امجد علي پرون مشال لډیو ته ویل دا کمیټې په خپلې پلټنې کوي.
څنګه چې په خیبر کې د نن شوې دي، نو ځکه نن اسلام اسمبلی کې به دې سوالونه چوت شو، ان شاء الله موږ جواب ورکو. آی جی هم دلته کې راغوړو، چیف سیکرټری هم راغوړو چې دوی ته حکم ورکړي چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې خو سپا بندی نشته او کار شو کی.
د خیبر پښتونخوا د سپیکر بابر سلیم سواتی په وینا په تحقیقاتي کمیشن کې د حکومت او حزب اختلاف دواړو خواو غړي شامل دي. د خیبر پښتونخوا کابینه پرون د پولیسو اک 2019 کې د بدلون منځوري ورکړه. د وزیر اعلی دفتر په خبره شوې او خبر پانه کې ویل شوې د پریکړه د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ کې د جوړې شوې غونډې پر مهال شوې ده. خبر پانه وایي دا ګام د پولیسو په اداره کې د احتساب نظام راوستلو او د پولیسو د استعداد زیاتولو په موخه اخیستل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر آفتاب عالم اپریدي پرون مشال لډیو ته ویل د عوامو د شکایتونو د اوریدلو او له پولیسو جواب غوښتلو لپاره به یو کمیشن هم جوړول کیږي. د نوموړي په وینا د پولیسو په اوسنی نظام کې که خلک د کوم افسر خلاف شکایت هم وکړي نو خبره مخکې نه ځي. د هغه په وینا کمیشن به با اختیار وي او په کې به د مدني ټولنې غړي، سیاسي کسان او تقاعد شوي ججان هم شامل وي. د وزیر اعلی سلاکار امجد علي وایي د پولیسو په 2019 کې پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شوي چې ترې ناوړه ګټه اخیستل کېده، نو ځکه په کې بدلون راوستل کېږي. د کابینې له منظورۍ وروسته اوس په صوبایي اسمبلی د دې بدلون منظوري ورکوي او بیا به عملي کېږي. پاکستان وایي پرون پر ډیورنډ کرخه په نوشکي غزنالی سیمه کې د طالبانو د حکومت پولیساتو ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د پاکستان سرکار رادیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي د دوی سرتیرو د غزن سیم د دیوال مرمت کاوه چې له افغان لوري نه پرې ډزې وشوې، چې د دوی په وینا ورته کلک ځواب وویل شو. په ځوابي ډزو کې د افغان طالبانو سنګرونه په نښه کړل شوي دي. که څه هم پاکستان وایي له امنیتي سرچینو ورته معلومه شوې ده چې افغان طالبانو ته درانه زیانونه اړولي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نظر په دې اړه تر دې مهاله نه دی په ډاګه شوی. د پاکستاني سرتیرو او د افغان طالبانو پولیساتو ځواکونو ترمنځ تر دې وړاندې هم پر ډیورن کرخه وخت په وخت د ډول ډزې تبادله شوې دي. د طالبانو سترې محکمې په تخار ولایت کې پر درې کسانو د تعزیري سزا او د عملي کولو خبر ورکړی دی. دغې محکمې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دوو ښځو په ګډون یې درې تنه د اکتوبر په نهمه په فرخار ولسوالۍ کې په عام محضر کې په دورو وهلي دي. په اعلامیه کې راغلي هر یو دغه کس یې د دوی په ټکو د زنا په تور 9 دورې وهلی او حکم یې د فرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی دی. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې هم تورنو کسانو ته ورته تعزیري سزاګانې ورکړي چې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. او وروستۍ خبر ده چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن پرون د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په دې خبره ټینګار کړی چې د اسرائیلو او لبنان ترمنځ د سرحد دواړو غاړو ته د بې ځایه شوو لبنانیانو او اسرائیلو ولسي وګړو د بیرته ستنېدو لپاره باید سفارتي لارې ولټول شي. د سپینې ماڼۍ لخوا په خپور شوي یو بیان کې دا هم ویل شوي دي چې بایډن د ایران لخوا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اسرائیلو پر ضد د بیلیسټک توغندیو د برید غندنه هم وکړه. بیان وایي د امریکا ولسمشر د اسرائیلو د هغه حق تایید وکړ چې له حزب الله ډلې څخه د خپلو خلکو د خوندي کولو لپاره کاروي، چا چې د بیان له مخې یوازې د تیر یو کال په جریان کې پر اسرائیلو د زرګونو میزایلو او د راکټو توغندي ورولې دي. خو په دې خبرې هم زور راوړ چې ولسي کسانو ته د اوړېدونکي تاوانونه کم نه کم حالت ته راوستل شي، په ځانګړي ډول د بیروت غوندې د زیاتې آبادۍ په ښار کې. حزب الله د ایران ملاتړونکي وسلواله ډله او ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او د هیواد په پارلمان کې هم استازي لري. امریکا هغه یوه ترهګره ډله بولي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې اچولې ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو له وې د مې وروسته رپورټونو ته ادامه ورکوو. په دې منی مای کې به اونیزه خبرونه د مشال ترنالاندې بحث اوري.
دا مشال رادیو دا.
دا مشال رادیو دا. اوس هم د سر رپورت. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د ناقانونه ډلې ګرځول سم ګام بلل دی. په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تور ولګاوه چې پی ټی ایم د ملک د تقسیمولو متوازی عدالت قایمولو هڅې کوي او خلک وسلې اخیستلو ته راپاروي. د پی ټی ایم مشرانو دغه تورونه رد کړی دي. بل پلو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پی ټی ایم لخوا راغوښتل شوې درې ورځنۍ جرګې د پیل کې دونه وړاندې هلته په مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړې ده او د تش لاس احتجاج کوونکو پر ضد د طاقت ته استعمال مخالفت کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تور لګولی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست ته ادارو په ضد ناروا او نامناسبه ژبه کاروي او د متوازی عدالتي نظام جوړولو هڅه کوي، ځکه حکومت دا یو ناقانونه ډله وګرځوله. په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم لخوا په خیبر کې په 11 اکتوبر راوختل شوې جرګه هم نیوکې وکړې او وی ویل چې جرګه د قبایلي مشرانو ناستې ته وایي، خو پی ټی ایم په زرګونو خلکو د رغونډولو اعلان کړی دی او دا جرګه نه ده. هغه وویل چې د ناقانونه ګرځېدونه پس که چا د پی ټی ایم سره مرسته وکړه نو حکومت به شناختي کارډ، پاسپورټ او بینک اکاونټ بند کړي. محسن نقوي د پی ټی ایم لخوا راغوښتل شوې درې ورځنۍ جرګې په هکله وویل.
آپ دیکھیں کہ پہلے دن میں ان کا کس طرح چیز کو لے کے جا رہے ہیں اور اب جب تھرڈ دن پہ
تاسو ګورئ چې د جرګې په لومړی ورځ خبر کوم مخاطب بدلل او هڅه کوي او په دریم ورځ څه کول غواړي. د یو پاکستانی په هیڅ تاسو خپل وایي چې دوی ته د اجازه ورکول شي چې ملک ته تقسیمولو په لور بوزي او خلک دې ته تیار کړي چې وسله راواخلي.
یہ ترغیب دیں کہ ہم ویپن اٹھانے کی طرف جائیں.
په خیبر کې د جرګې په ځای پولیسو په 9 اکتوبر چاپه ووهله. د پولیسو سره پنختو کې د پی ټی ایم درې غړي ووژل شول او لږ تر لږه 12 ژوبل شول. د پی ټی ایم مشران د محسن نقوي تورونه ردوي او وایي چې دوی د پښتنو د کلتور سره سم پر امنه جرګه کوي. په خیبر کې موجود د پی ټی ایم یو مخکښ عطاالله جان اډوکیټ د محسن نقوي د تورونو په اړه مشال رډیو ته وویل.
اوسه پورې زمون دا سیس اکټیویټیز نشته چې انټی سټیټ یا موږ چرته تراهګری کړي، ټیرریزم وکړي یا چرته سرکاري املاکو ته زیان او تاوان رسولي. زمون قام د تیری وګدې مودې نه د ریاستی جبر لاندې دی، د ریاستی جبر ښکار دی. نو موږ د خپل قام د پاره غټ پورته کوو. موږ د خبرو بیخي پروا نه کوو چې په موږ باندې پابندیانې لګېدلې دي یا زمون تنظیم دوه پروسکرایب کړی دی. دا خبره زمون د پاره هیڅ معنی نه لري.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم په ټولنیزو رسنیو خپور شوی یو ویډیو پیغام کې وویل چې جرګه به په هر حال کې کیږي. هغه د خلکو نه غوښتنه وکړه چې په ګڼ شمیر په جرګه کې ګډون وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د پی ټی ایم د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپې وهلو خوشحالي څرګنده کړې ده او په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ریاست په پی ټی ایم ناحقه بندیز لګولی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې کمیشن د تش لاس احتجاج کوونکو خلاف د طاقت استعمال مخالفت کوي. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفت الله او رغزی د پی ټی ایم د جرګې په اړه مشال رډیو ته وویل
جرګه خو پښتنو روایت دی لکه دا یو ډیلاګ کوي. دا خو دا نه وایي کنه چې مونږ دې ورځې به کینو دومره دومره اصله به روډو دومره دغه به وي مونږ سره دا ډزونه به کوو. دا خو وایي چې مونږ خبره به کوو. حکومت چې دی ډېر تعدي نه کار واغوستو مطلب یو ډېر غټه مسله یې جوړه کړه. اوس چې دی لکه دا داسې یو تنظیم چې هغه روغ عمر مطلب لکه دا هغه کې چا کس یو ډز نه دی کړی چا باندې دا تور نشته دی. هغه درې کسان شهیدان کو دوره زخمیان دي. نو دا خو ځوانان دي. نو مطلب کته داسې دا دیوال ته ودرې نو دسی خو مونږ یو بل جنگ ته لاړ شو.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د جرنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان د محسن نقوی د تورنو په حق له د مشال رډو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
حکومت له پکار دی یا محسن نقوی له پکارې چې بجای الیګیشن کې دی د ډایلاګ ته لاړ شي او هغه دې په ډایلاګ کې انګیج کی د کمیونیکیشن کې کله ګیپ پیدا شي دی نه ډېرې خطرې پیدا کیږي او هغه نه پاکستان برداشت کولی شي. دای په حق کې دا نه د پی ټی ایم په حق کې دا نه د پښتونخوا په حق کې دا د مسلې ټوله زیات حد انګیج کېدل دی یو بل سره او ډایلاګ ته تلل دي. او که دی په دې الیګیشن باندې ځي کنه ان دې نه به ملک ته ډېر غټ نقصان ذکر اورسي چې د پاکستان ادروایز هم دشمنان ډېر زیات دن نه دي.
د پی ټی ایم مشرانو اعلان کړی دی چې د وژل شوو درې کسانو جنازې به نن یعنی په 10 اکتوبر د جرګې په ځای کې 3 بجې کوي. په وژل شوو کسانو کې یو د بجوړ، یو د وزیرستان او یو د کوټه اوسیدونکي دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وکه پرون مخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډزو په اړه تود بحث وشو. د اپوزیشن ترڅنګ د حکومتي غړو هم وینا وه چې جرګه د امن لپاره په سوله ییزه بڼه جوړیږي نو مخه یې باید ونیول شي. اسمبلی د پلټنو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو منظوري هم ورکړه. د قانون د صوبایي وزیر په مشرۍ کې دا کمیټې به نن خپل اوله غونډه کوي. دې غونډې ته د صوبې د پولیسو مشر، چیف سیکرټري او نور اعلی چارواکي هم غوښتل شوي. سوتری سپیناوی واورېدل شي چې پولیسو ولې د جرګې په غړو ډزې وکړې. په پرونیو ډزو کې د پی ټی ایم د مشرانو په وینا د جرګې 3 ګډونوال وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د غلام غوث په راپور کې په دې اړه نور تفصیل اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګیلل مکی د پختون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر رد عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سخت ټکو کې د دې پیخي غندنه وکړه او د اکتوبر په 9 په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې ځانګړي کمیټې د جوړولو منځوري ورکړې شو. د اسمبلی غونډې ته تیر ماښام د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نیسر باز په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دې په دې پیښه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي او د هغه نه معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی وو چې په پرامن خلکو دې ډزې وکړي.
رولینګ ورکای آی جی خیبر پختونخوا را غوښتل شي چې دا غره پختونه وکړل شي د هاوس د بخې چې دا آرډر ستاته چا جاری کړیو. دا جرګه پرم نه ولې نه پرې خوتل کیږي چې دې سوالات او جوابات د هاوس ته ورکړل شي. دا پرم نه جرګه چې کېدو والا دا زستا سره ټول نه دا پیل کوم چې په دا جرګه کې موږ تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکې جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. عبدالغنی پښتنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ د تشدد وشو چې په سیمه کې امن، خوشحالي او پرمختګ غواړي.
چنور تو ساتو مونشی نور شینګ په ونشی نور دې طاقت استعمال کوي ونشی.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروستو صوبایي اسمبلۍ په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هر څه د وفاقي حکومت په امر شوي دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي.
څنګه چې په خیبر کې دا نن شوي دي نو ځکه نن اسلام اسمبلی کې په دې سوالونه چوت شوه، انشاءالله موږ جواب ورکو. آی جی به هم دلته کې راغواړو، چیف سیکرټری به هم راغواړو چې دوی ته چا حکم ورکړی چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې خو څه پابندي نشته او کار شوکي. خو چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د ټول پښتون قوم وه، دا جرګه د هرې پالټۍ وه. په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغوی خپل دغو که دوی سوایلیشن کولی د سټیټ خلاف یا څه د هغې نه بعد که اکشن اخیسته کېده.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي او نن د اکتوبر په 10مه نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټری د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
دا مشال رادیو دا د خیبر پښتونخوا کابینې پرون د پولیسو په قانون کې د بدلونونو منظوري ورکړه. د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ کې په جوړه شوې غونډه کې سپارښتنه وشوه چې د پولیسو د لوړ پوړو افسرانو د تبادلې وخت د پولیسو د آی جی پی پر ځای وزیر اعلی ته وسپارل شي. د دې ترڅنګ د پولیسو په اداره کې د احتساب نظام د جوړولو غوښتنه هم وشوه. د خیبر پښتونخوا د کابینې غړي په دې نظر دي چې د 2018 میلادي کال د پولیسو په اکټ کې پولیسو ته زیات واک په لاس ورغلی چې د هغوی په وینا ناسمه ګټه ترې پورته کړل شوې ده. د پولیسو په قانون کې د بدلون مسوده به اوس صوبایي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
تیره ورځ د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د پولیسو په قانون کې د بدلونونو منظوري ورکړې شوې ده. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې په پولیس اکټ 2018 کې بدلونونه د پولیسو د استعداد زیاتولو او په پولیس نظام کې د احتساب د نظام د پیاوړي کولو لپاره د پښتونخوا کابینې د پولیسو په قانون کې ځینې مهم بدلونونه منظور کړي دي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پولیسو په قانون کې د شکایتونو د ثبت کولو د اتارټۍ په نوم به د پولیسو د څارنې لپاره اداره جوړیږي او د دې هدف د پولیس نظام ښه کول او د پولیسو په ضد د ولس د شکایتونو ازاله کول دي.
چې یو ادارې ته اتارټي ورکوي یا یو شخص انسان ته اتارټي ملوېږي نو د هغې اتارټي سره جوخت چې دا هغه جواب تلبی وي هغه اکاونټیبلټي وي هغه چیک اینڈ بیلنس دپاره هغه اکاونټیبلټي دپاره موږ دو باندې یو کمیشن جوړو د ډویژن لیول باندې د ډسټرکټ لیول باندې چې هغه به د دو نه پوښتنه کوی شي یو سړي سره زیاتی وشو د پولیس طرف نه اوس خو که موږ تا سره زیاتی وشي پولیس اسٹیشن کې نو ته زیات نه زیات ڈی پی یو ڈی آئی جی ته دے رسائی وشی یا آئی جی پی ته دے وشی نو هغه دے هغه خپل پیٹی بند دا هغه دے هغه خلاف هغه لیول مطلب دا ایکشن نه اخلي چې هغه نه تپوس وکي نو دا مو داسې جوړول غواړو چې د کی سیویلین سیول سوسایټی نه خلق وی سیاسی مشران وی داسې ریټایر ججز هغه د دینو تپوس کوي چې هغه ټیک ټاک به اختیار وی.
د پولیسو په قانون کې د بدلونونو کولو د منځوري په اړه د اعلی وزیر خصوصي معاون امجد علي مشال ریډیو ته وویل چې د 2018 په پولیس اکټ کې پولیسو ته ډیر زیات اختیارات ورکړل شوی وو او دوی د هغه اختیاراتو د لارې د پولیسو د غیر سیاسي کولو هڅه کړې وه خو چې کله په صوبه کې د دوی حکومت ختم شو نو د پولیسو هغه اختیارات د پاکستان تحریک انصاف په ضد وکارولې شو نو ځکه اوس دوی بیا د پولیسو اختیارات کم کړل.
کم ایکٹ 2017 کې موږ خپل باندې پاس کړو او امندمنټ موږ پاره کړو 2008 په ایکټ کې هغه د بدقسمت نه تاسو پته ولګیږي چې کله دا زموږ حکومت ختم شو یو کال پولیس دونه پولیټیسایز شو دی پی ڈی ایم حکومت دونه پولیټیسایز کړی چې هغه زموږ خلاف استعمال کړه د عام عوام خلاف استعمال کړه نو موږ په دې باندې مجبور شو چې یاره دی پولیس له د اختیارات ورکول چې دی د ټیک نه نو د هغه وجې نه دوه هغه د اختیاراتو غلط استعمال وکړو نن الحمدلله ټول کیبینټ او زمونږ چې سمنا پارلیماني پارټی دا داغي ایم پی ایس په دې خبره متفق وو چې دونه دا اختیارات واپس اخیسته غواړي او دا د چیف منسٹر لاندې راوسته غواړي، خاص کر ڈی پی او د ڈی پی او نه په بره لیول چې سمنا ٹرانسفر سي هغه به سی ایم صاحب لزی هغه به کوي، داغي نه لاندې چې سمنا ٹرانسفر سي هغه به ای جی صاحب.
امجد علی زیاته کړه چې اوس به د ضلعو د پولیسو مشران د پولیسو د صوبایي مشر په ځای د صوبې اعلی وزیر مقرر کوي او د ضلعو د پولیسو د مشرانو او د ډیسټریکټ پولیس افسرانو نه د نورو لوړپوړو افسرانو د تبادلو اختیار به د صوبې د اعلی وزیر په لاس کې وي. د پولیسو په قانون کې د دې نوي بدلونونو د کابینې نه د منځوري وروسته به دا ترامیم د صوبایي اسمبلی وړاندې ته وړاندې کیږي او د صوبایي اسمبلی نه د منځوري وروسته به عملي کیږي.
دا مشال رادیو ده. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په چینایي وګړو بریدونه ډیر شوي دي، د خیبر پختونخوا حکومت وایي که اړتیا وه نو د احتیاطي تدابیرو په توګه به په صوبه کې د چینایي انجینرانو د تګ راتګ لپاره هیلیکاپټرونه وکاروي. دا پریکړه په کراچۍ کې د چینایي انجینرانو پر کاروان د وروستي ترهګریز برید په پایله کې په خیبر پختونخوا کې د کارکوونکو چینایي وګړو او نورو بهرنیانو د امنیت په اړه په یوه غونډه کې وشوه. د یادونې وړ ده چې په تیرو 5 کلونو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو په بریدونو کې د چارواکو په وینا 19 چینایان وژل شوی دي. تفصیل د شاهین بنیرینا.
د خیبر پختونخوا حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اکتوبر په 8 په پیښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ یو غونډه وشوه چې د نورو لوړپوړو چارواکو ترڅنګ پکې د صوبي چیف سکتر ندیم اسلم چودري او د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور هم شریکو. د بیان تر مخه غونډې د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د اضافي ګاډو د سمدستي اخستلو پریکړه وکړه او وی ویل که اړتیا پیدا شي د دغه بهرنیانو د تګ راتګ لپاره به د حکومتي ادارو د چورلکو یا هیلیکاپټرو په ګډون کرایه شوی چورلکې هم وکارول شي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان او چین د پرمختیا د سیړنیز مرکز مشر او پخوانی سینیټر مشاهد حسین سید وویل چې د چینایانو د امنیت لپاره صوبایي حکومتونه څه نه کوي، خو تر اوسه په دغه اړه کومه قامی پالیسی مخې ته نه ده راغلې. په 13-15 کلونو کې او بریدونه شوي دي چې په کې 19 چینایي او 19 پاکستانی وګړي وژل شوي دي. نو د دې مطلب دا شو چې اول خو زمونږ کما حکمت عملی شته نه او کشتا نو هغه ناکامه ده. مونږ لا وار له سره فکر کول دي. زما نظر خدا دی چې یو سنټرلایز کاونټر ټیرریزم دفتر د سی پیک لپاره جوړ کړل شي په اسلام آباد کې، چې چینایان او پاکستانیان دواړه پکې وي، شریک عملیات وی، د ټکنالوژي استعمال وی، د استخباراتي وسایلو استعمال وی او صوبې وفاق پولیس او استخباراتي ادارې پکې په شریکا کار وکړي او لوکل پولیس کی. په پیښور کې د وزیر اعلی په مشرۍ غونډه ته ویل شو چې په صوبې کې چینایي وګړي په سلور وشتو پرمختیایي منصوبو کار کوي. چارواکو ویل چې د دغو چینایانو د امنیت باوري کولو لپاره یو ځانګړی ځواک جوړ کړی دی او د امنیت لپاره 8,500 سرتیری ګمارل دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې هر سبا وجود چینایي وګړي ولې په نخه کیږي. په دغه اړه د چارو شنون کې او د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو پخوانی سکتر سید اختر علی شاه وایي چې تر کومه د ترهګرو شبکې لمینځه نوی وړل شوی، په بهرانیانو او ملکیانو دواړو بعد د بریدونو لړۍ روانه وي. دا مهال چینایي وګړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې د لاندې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د سړکونو او ډیمونو په جوړولو بوخت دي. په دې کې د امیر باشا ډیم او د سو هایډرو پاور پروژې مهمې دي. روان کال د مارچ په میاشت کې په بشام کې د چینایي انجینرانو په ګاډي په برید کې پینزه چینایان او د هغوی پاکستانی ډرایور وجل شو. د سیمې څخه خبریال عمر باچا وایي چې د دغه برید نه وروستو اوس چینایي انجینران په ګاډو کې سفر نه کوي.
کم بشام اٹیک شو دغه نه پس دو چاینیز چې کوم مومنٹ دی هغه بهیر کوي هغه بهیر دی په دې کې خلکو سره تکلیف نشته. اکوموډیشن دغه په خپل سایت کې دندې دی په مطلب داسو کې داسو والے داسو کې کم کار کې په داسو کې دی هو چې په کم په بادشاہ کې دی نو هغه بادشاہ کې دی اول بابا خپل سایت اکوموډیشن ورکړ دی خپل سره دی بل دا چې چاینیز مومنٹ دی هغه مخکې به کوم چاینیز مومنٹ پبلیکلی غای بند کړل غو نشته.
په عین حال کې د چین ساؤتھ چاینا مارننګ پوسټ ورسپانې د اکتوبر په 8 راپور ورکړ چې چین خپلو اتباعو ته خبرداري ورکړې ده چې د پاکستان د دوو ولایتونو ته د سفر کولو څخه ډډه وکړي. چین پاکستان د سیډنیز مرکز مشر مشاهد حسین سید وایي چې دا ښایي چې چین په پاکستان کې د خپلو وګړو د امنیت په اړه بے باور دی چې اغیز به ارو مرو په پاکستان کې پروانو چینایي منصوبو پریوزی. زه د دې ایڈوایزری په لیدو ډېر خپه شوم. کچرې دا په واشنگټن لندن یا پراګ کې جاری شوی وي نو ما به ویل چې کېدی شي مغربي هیوادونه د پاکستان د دننه یا خوښه حالاتو نه ویریدلی دي. خو د یو ملګري ګاونډي هیواد نه د دې راتلل د خفګان خبره ده او د دې مطلب دا دی چې هغوی د پاکستان په نظام بے باور دي. دا چې دا نظام د غی په خوندې کولو کې پاتې راغلی دی
او یی افسوسناک بات ہے. ظاهر ہے اس سے پھر اس کا مطلب ہے عام دو رفت میں کمی ہوگی.
دا یادونه وردا چې د اکتوبر په شپږمه د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې دوه چینایان ووجل شو او نور لس کسان جوړ شو. په اسلام آباد کې د چین سفارت وویل چې دغه چینایي انجینرانو په سند صوبه کې په یو پرمختیایي پروژه کار کاوه. بلوس بلتون پر ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دغه برید ذمہواری منلې ده.
پولیسو د اکتوبر په 8 د تحریک انصاف زندانی بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر علی امین ګنڈاپور د یو پولیس سرتیری په وژنه تورن کړی دی. پولیسو دعوه کړی چې د پی ټی آی پلویانو د اکتوبر په 6 په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال د پولیسو په یو سرتیری تشدد وکړ او هغه یې ژوبل کړ چې بیا وروسته یې سا ورکړه. عمران خان د 2023 کال راهیسې په زندان کې دی او پولیسو ورباندې تور پورې کړی دی چې خلک تشدد ته پاروي. عمران خان تر اوسه په 150 قضیو کې تورن شوی او په څو نورو قضیو کې په حبس هم محکوم شوی. خو نوموړی او ګوند یې ټول تورونه ردوي او قضیې سیاسي بولي. د نور تفصیل لپاره د شبیر جان راپور اورو.
دا پنجاب نن پولیس سټیشن کې د حکومت لخوا دایر شوی پولیس رپورټ تر مخه په 4 اکتوبر کانسټیبل حمید چونګی شپږویشتم کې د پی ټی آی احتجاج په وخت په دنده تر سره کوله چې دغه دوران د یاد ګوند د پلویانو لخوا د وهلو ټکولو وروسته دوه ورځې پس د سختو زخمونو له وجې نوموړی مړ شو. دا چې واقع د پاکستان تحریک انصاف مشران او د دې کارکونان دا ډول پر تشدد د پیښو کې ککړ دي او کنه نو د یاد ګوند صدر دي. د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی وای چې دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته دي.
د دې سړی زوی په خپل وای جدا د زړه مریض وو دا په دې غ نه دی مړ. دا چې کوندې کنه د خپل هارت اټیک شوی دی او دا په خپل حق رسیدلې دي.
په اسلام آباد کې شنن کې خبريال عبدالهادي مایار وای پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر در اخلاصولو شپږویشتم آئینی بدلون پر ضد احتجاجونو لړۍ روانه کړې ده او د هغې مخه نیولو لپاره مرکزي حکومت دا ډول ګامونه پورته کوي چې دوی بیا احتجاجونه ونه کړي.
دا تحریک انصاف رستنی احتجاج او ډی چوک کې د درنې کوشش حکومت ته پته ده چې که په دې حقلا تحریک انصاف سره لږ هم نرمي وکړي شو نو هغه سبا بیا احتجاج ته تیاریږي. همدغه وجه ده چې د حکومت کوشش دی چې د تحریک انصاف مشران او کارکونکي په شنو مقدمو کې داسې گیر کړي چې د بهر راوتو جرأت ونه کړي.
خو په خبر کې خبريال محمود جان بابر وای کچره دوی احتجاج کول غوښتل نو نور لارې هم شته دي. وای د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج د طریقې سره نه دی موافق.
خبره دا ده چې د هر چا خپل یو نقطه نظر وي د اغه خپل خیالي هر چا خپل خبره ټیخ کاری. خو خبره دا ده چې اوس تا ټوپک راوچت کړي وي کنه ته زمونږ محله تراش زمونږ کور تراش او ته ماته وی چې زه هم ته باندې نه کول د ټوپک خو ما اصل روان کړو ما سره د جنگ می نو زه خو خامخ زند ساتلو د پاره څه خبره کوم کنه نو څنګه چې زمونږ وزیر اعلی سیب ځان سره پنجاب ته د ټولر سره وان کړی و نو د دې یو سیاسی جنگ دی او په سیاسی جنگ کې د ځان سره انتظامی سامان روان کړو. زما په خیال باندې که د دې مسله په هدف پورې دی وي چې دا ټیک ته خو مخ په دینه پوي چې دا ټیک ده. زه په خپل دې ته ټیک نظر سره نه ګورم چې سرکاري وسایل په دغه طریقه باندې یو صوبې نه بلې صوبې ته لړ شي او کچرته امدادي کار یو غي د پاره وروړي نو بیا خو غبیل خبره ده. خو دینه خاصه سیلاب راغلی دی، زلزله راغلی، سبل سره راغلی، خو خبره ده چې یو جنگ کې روان یو دا بوزین وي پرایویټ شیزونه بوزم.
د اف ای آر یا لومړی معلوماتي رپورت د کوم نقل یا کاپي چې مشال لیډو سره ده تر مخه د مظاهرچیانو لخوا په پولیسو باندې د لرګو او سیخونو سره برودنه شوي وو. جامې یا یونیفارم یې ولشلولې وو، ډزې پرې هم کړې وې او سرکاري املاکو ته زیانونه هم رسولي وو. دغه ډول د ریاست پر ضد یې نارې هم وهلې. دا پیښه د تحریک انصاف لخوا د عدلي د خپلواکۍ او د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشې کولو لپاره د لاریونو یوه برخه ده. پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا وخت د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د خوشه یو کال راسې بندي دي. دغه اف آی آر کې د عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور نه علاوه اعظم سواتی او د ګوند په لسګونو نور کسان هم شامل کړل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
درن اوریدونکو، د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس هم اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بس تر ته وړاندې کوو چې پکې د 11 اکتوبر د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د اعلان شوي جرګې مختلف اړخونو باندې بحث شوی دی. د مشال تر رڼا لاندې بس کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال تورن لاندې کیسما د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر پر 11 د پښتون قومي عدالت په نوم یو درې ورځنۍ جرګه اعلان کړي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت پر دې غورځنګ بندیز لګولې او ناقانونه ګرځولې دي. د بشري حقوقو سازمانونو او د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د حکومت پر دې اقدام نیوکه کړي. تر بندیز لګولو وروسته حکومت د جرګې د ناکامولو لپاره خپل ګامونه تیز کړي دي او وخت او حالات زر تر زره بدلی شي. نو همدغه پښتنې به راپورته کوو چې په داسې حال کې چې ښکاري آیا جرګه به وسي، که فرسه وسي نو آیا کوم هدف به ترلاسه کړي، او که نه کېږي نو دا به د پی ټی ایم او که د حکومت په ګټه یا تاوان وي. دا او نورې پښتنې په دې بحث کې څیړو. میلمانه مو په برطانیا کې میشت د سیاسي چارو شنونکی رفیع الله کاکړ او په پراګ کې د مشال ریډیو مدیر داود خټک دی. رفیع الله کاکړ دا وخت د برطانیا په کیمبریج یونیورسيټي کې پی ایچ ڈی کوي. تر دې لمخه له آکسفورډ یونیورسيټي څخه ماسټري کړې، وروسته په پاکستان کې د نړیوال بانک سره کار کړی او په دې نشټو کې د پاکستان د پلاننګ کمیشن غړی هم وو. رفیع الله کاکړ د پاکستان پر سیاست لیکنی او څېړنې کوي. داود خټک د مشال ریډیو مدیر دی. په ګڼ شمېر پاکستانی او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو کې کار کړی او د سیمې باندې شور نظر ساتي. تاسو دواړو تار کلی وایم. پیل به رفیع الله کاکړ سے بم لتا سو وکړم، بلکې سوال به دا وکړم ځکه چې حالات ډیر په تیزی سره بدلی شي او حکومت چې دی هغه د ریګیلرما میدان نیولې دی، پولیس حالت دی او پی ټی ایم خپل جوابي کارونه کوي. خو بهرحال موږ چې کومه تجزیه کوو کوم دغه کوو ممکنه د پاغې کې ډیر بدلونونه راشي ځکه چې حالات په ډیر تیزی سره بدلی شي. خو دا وخت چې کله موږ دغه خبرونه ریکارډو او نو ستاسو په خیر باندې پی ټی ایم چې کومه جرګه اعلان کړې ده او کېدو ته د دې دوه ورځې پاتې دي، خو حکومت ورته په دارې ګیلل مکه لکه چې ما وویل تیارانی ور خرابې کړې دي او ممکنه د وسی نه وسی او تر 200 زیات فعالین ورنیول هم دي. دا غورځنګ نه قانون اعلان کړی دی. د ټول تپکتو سره تاسو ته ښکاری چې آیا دا جرګه به حکومت پرېږدي چې وسی؟
سلامونه ډیره مننه. یقینا حکومت خو خپل ټولی هلی زلی کوي او د دې حکومت چې د نگران حکومت سره یو ریکارډ مرغورو نو پاره کې دا دی چې دا رنګ یو اعلان کدی کړی دی. بیا داسې معلومیږي چې دوی تر آخري حد پورې ځي چې هغه خپل خبره خپل داوا چې دوی کړی وي هغه تر سره رسوي. نو زه یقینا وینم چې په دغه روانو دوه ورځو کې به د پی ټی ایم لپاره مشکلات نور زیات شي او د حکومت ته خوا زه مزید کاروایی امکانات وینم. نو زما خیال دی چې دا به ډیره ورته ګرانه شي، خدا کېدل شي چې په اخر کې دا شي ګډ وړند قسمه جرګه به په اخر کې پریر دی چې په هغه کې د پښتونخوا وطن د بیلابیلو سیمو څخه کم خلګ راځي هغه په هغه لیول به ګډون نشي و، خو یو نیمه شانته ټولنه به په اخر کې وشي. خو زه وینم چې حکومت شاید په دې سخت کاروایی چې کم دی اعلان کړی دی هغه شاید جاری وساتي.
مننه رفیع الله کاکړ صاحب داوت خټک صاحب تاسو بلکې اوسم چې موږ دا خبرې کوو تاسو د مشال لیډو ل خبریالانو سره خبرې کولې حالات ډېر په تیزی بدلی شي زموږ دا خبرې هم دغه سپاتې سي کني سپاتې خو بهرحال چې کم دا اوس حالت دی چې هلته دا پولیس دی او بلې غاړې ته پی ټی ایم والا ولاړ دي وروسته څه کې شي تاسو یې څنګه سنجوي تاسو ته څنګه ښکاري چې دا به کېدو ته هم هغه سي پرېږدي لکه څنګه چې پی ټی ایم پلان کړی دا
ګوره دا اوس چې څنګه مونږ خبرې کوو نن د چهارشنبې ورځ ده د پاکستان په وخت باندې دا وخت کې تقریبا نشه شاوخوا یو بجه ده نو په دې وخت باندې د ریګیلل مپزې کې چرته چې پی ټی مخ خپلې خیمه لګولې دي هلته په ګڼ شمېر کې پولیس راغلي دي او د دې خواوشا اف سی هم وتر بیګا پورې خو نن سهار چې کله مونږ خپل خبريالانو سره خبرې وکړو نو اف سی له اغه ځینې تللې ده خو به هر حال د پی ټی ایم د خیمو ځای چې دی په اغه ځای باندې پولیسو خپل بکتربن ګاډي ودرولې دي د دې سره نورې موټرې دي بلکې د دې سره بلډوزر او شاولې هم دي په اغه کې سکندې هم کړستې دي نو دا خو یو ده سو پوری چې د حکومت د ارادي خبره ده نو که تاسو وګورئ د سورز مخکې نه هم حکومت د غلطه هوایی فایرینګونه هم کړی دي په خلکو باندې شیلینګ هم دغه ځای کې شوی دی چې دغه ځای نه د خلک منتشر شي بیا دوا نوټیفیکیشن د یو بل پسې جاری شوی دي اول نوټیفیکیشن د مرکزی حکومت لخوا راغلی دی چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا او په هغه کې په پی ټی ایم باندې بندیز لګولې دي دغه هم د حکومت ارادي بالکل واضحه ښکاري بیا د اغینه پس تیر شپه یا د اغینه یو ورځ مخکې د خیبر پختونخوا د حکومت له طرفه یو نوټیفیکیشن جاری شوی او هغه د اول نوټیفیکیشن نه ډیر زیات سخت دی تر دې هدا چې هر څوک چې هغه د پی ټی ایم مرسته کوي چې باقي کی سرکاري چارواکو ته هم ویل شوی دی د درې ایم پی او د لاندې به د اغي گرفتاری کیږي یا په اغي باندې به مقدمه درج کول شي پرون کوم وګورو یعنی د سیشن به پورز باندې نو د پاکستان د مرکزی حکومت وزیر عطا تھارڈ یو پریس کانفرنس کړو په دې کې د ښکارا الزامات لګولې یعنی دینه مخکې حکومت دا قسم الزامات پی ټی ایم باندې نو لګولې او که څه هم د دې الزاماتو هیڅ ثبوت نه دی وړاندې شوی تر اوسه پوری او دا یو طرفه دي د حکومت د طرفه دي خدا الزامات لګول هم د حکومت چې کومه اراده ده هغه ظاهري چې دی په هیڅ صورت کې د پی ټی ایم دغه جرګې ته نیت صفا نه دی
مننه داوت خټک صاحب زبا رفیع الله کاکړ صاحب هم دغه خبره اچي آیا دا زما په خیال زه شخصا خپل خبره کوم او ممکن ده تاسو او نور ملګرو مې کله منظور پښتین اعلان وکړی د ګلمن وزیر په جنازه کې چې داسې حکامي عدالت پوي او داوی نو د پاکستان سیاست ته په کتو یا د پی ټی ایم خلاف یا په پاکستان کې عمومي توګه دغه کار کوي نو دا فکر کوي چې یاره دا به ممکن نه وي دا کار حکومت پریږدي ستاسو په خیال باندې پی ټی ایم چې کله دغه اعلان کولی نو هغه تم دغه احساس وو چې کوم ما او تا او بل چاته وو چې دا به بل اخر ونه شي
ډیر مننه زما دا فکر دی چې دا د پی ټی ایم رنګا تحریکونه چې په پاکستان کې چلیږي هغه چې خپل کار کوي خپل فعالیت کوي او په اولس کې خپل مبارزه مختبیایي نو هغه اکثرا د خپل مبارزې د نتیجو سره بالاتر خپل حکمت عملی جوړوي نو پی ټی ایم یا دارنګ تحریکونه کچیر خپل مبارزه د حکومتي رد عمل پرونه کې جوړه کی نو بیا د دې اکثرا مبارزه د دې سرگرمیانی او د دې چکم اکټیویټیانی دي دا غو کولو امکانات به ډیر کم وي نو زه فکر نه کوم چې پی ټی ایم به هغه وخت په دې کې ډیر سوچ وهلی چې حکومت به دې وداته پریږدي کنه خو پی ټی ایم دا وخت سه یا د پی ټی ایم رنګ نور چکم تحریکونه اغه اغه د دې سره عادت دي چې د خپل مبارزه کوي د جلسه کوي د جرګه کوي نو حکومت پاغه کې بندیزونه واچي پاغه کې ستړي ورته جوړي کې نو د دې سره عادت دي او د خپل حکومت عملی جوړي پاغه کې په دا اړه په بنیاد باندې خپل فیصله نه کوي بلکې چې کم د دې کم کامي تیري کې هدفونه دي پراغو باندې توجه زیاتی
دا ډیره مهمه نقطه ده یعنی تاسو د دې خبره کزرا غونډه کم دادی چې هر تحریک چلیږي هغه د رد عمل په رڼا کې نه جوړ شي بلکې دا غوڅ کوم خپل ستراتیجی وي د خپل اهداف پر مخ وړلو لپاره پغه کې هر څه ته تیار وي او هغه ترلاسه کوي خو دا وتخټک سي رفیع الله کاکړ سي بیا نیمای خلاصه کدا خبره تاسو په خیال باندې آیا تاسو دغه سي کتلې دي چې پی ټی ایم چې دی همدغه حالات او سنوي حالات کدا په هر شکل کې دا خبره زی جرګه کېږي نه کېږي دا وخت لیولی چیلنج سر مخامخ کړی دی کنه
چیلنج کو زما خلک پی ٹی ایم سره چیلنجونه د شروع نه دي چې کله نه پی ٹی ایم راغله دي او د هغه وجه دا ده چې د پی ٹی ایم هغه بیانیه ده او پی ٹی ایم هغه قوتونه
دا سوال نه او دا ټاکټ څه به سوال هغه چا په اصطلاح ریفریز کا مقصد مدا دی ستاسو کوم خبر او کا چیلنجونو خو له وخت دی او دا تحریک دی چیلنجونو پر اساس روان دی خو سوال دا دی چې دا کول نه کول دی چې کوم پیک تر رسیدلې دی کوم دغه تر رسیدلې دی دغه اوسنی حالات تر لتهرول دا څومره د دوی زهنی کیپاسټي یا د دوی کوم صلاحیتونه دی هغه په یداسي چیلنج باندې بدل سوی دی کنه چې دوی به دا اوسنی حالات څنګه تر لتهري
بالکل اوسنی حالاتو پی ٹی ایم د نورو لا زیاتو چیلنجونو سره وګوري ځکه چې په پی ٹی ایم باندې لدی وړاندې د پاکستان په میډیا کې په یو طریقه سره غیر اعلانیه بندیزو د پاکستان هغه میډیا چې په هغه باندې ذاکر نایک ورس او شپه ناستوي او خبرې کوي خو پی ٹی ایم هغه ته اجازه نشته دی تر یو حد پورې د پاکستان هغه میډیا چې په هغه باندې د طالبانو نظر ورس شپه راتلو خو په هغه باندې پی ٹی ایم نشي راتلی د پاکستان هغه میډیا چې په هغه باندې به هر ورځ د ټی ایل پی کسان ناستو دی به باندې خبرې کولې او د هغه جلسی جلسونه چې په هغه کې به تاو تریخواله وهل ټکول دا به ډیر زیات هغه به کې نشر کېده خو پی ٹی ایم به کې نشته د پی ٹی ایم دا چیلنجونه دي اوس د پی ٹی ایم چیلنج نور لا پسې ځکه زیات شو چې اوس پی ٹی ایم باقاعده تور باندې او علل اعلانیه هغه باندې د پاکستان حکومت بندیز لګو که څه هم پاکستان حکومت د بهرنیو لکه د امنیسټي انټرنیشنل یا داسې نور چکم تنظیمونه دي د بشري حقوقو د هغه د طرف نه پاکستان په حکومت باندې د هغه باندې تنقید کیږي په د کور دننه یعنی د ملک دننه د پاکستان په حکومت باندې په یعنی کله چې شخصي خبرې اترې کیږي د صحافیانو ترمنځ د نړیوالو ترمنځ د خلکو ترمنځ په حکومت باندې تنقید کیږي خو د دې تنقید پرته حکومت د دې باوجود حکومت په پی ٹی ایم باندې یو بندیز لګاو بیا د پی ٹی ایم خلاف د اوس چکم حالات روان دي دا معمولی حالات نه دي دا غیر دي نو د دې مطلب دا دی چې د بندیز تر مخه منظور پښتین چې یو ټیم کې بده آزاد ګرځید اوس منظور پښتین آزاد پرکه هم چا سره نشي کوي انټرویو هم نشي کوي نو دا هغه چیلنجونه دي چې دا پی ٹی ایم تقریبا د 200 نه زیات کسان تر اوسه پوری نیول شي دا سی هم نو شوی چې په یو وخت باندې د دې په ګونو کسان نیول شوی نو دا هغه چیلنج دی چې دا لا پسې زیات شوی دی د پی ټی ایم لپاره
مننه دا ټکټک څخه خبره ده د ستاور پیولا کا کړ دواړه ما ته جوابونه لند راکوي ځکه ما سره سوالونه ډیر دي او وخت بیا موږ سره لند وي مننه ډیر د دواړو رفیولا کا کړ څه سوال ده دی چې د پی ٹی ایم تقریبا جوړېدو یعنی د 2013 کال کې جوړ شوې دي او اوس تقریبا د 15 کال په پر کې دوه دي یا کم زیات سوال دا دی چې تر دې لمخې جلسي جلوسونه مظاهری هر څه کړی دي بل اخره په 2013 کال کې حکومت ولې پر دې بندیز لګی په 2013 کې 19 کې شلم کې ستاسو څنګه تجزیه کوي آیا جرګه ډو اور ډای یعنی امرو یا بدا کار کیږي دا سی حالت تر رسیدلې چې حکومت باندې لاري بند کی کڅنګ
ډیره بننه اول خو زه فکر کوم چې پتیر یو کال کې خاص طور پر د پاکستان او د پښتونخوا وطن په سیاسي حالاتو کې دا سی څه بدلونونه راغلي دي چې هغه حالات د نن سره 15 کال څلور کال یا وات کال مخکې نه وو هغه کې ته ټوله لوی خبره ده چې د پاکستان چې کوم موجوده سیاسي حکومت دی په وفاق کې دا شاید په د نږدې تاریخ کې اول حکومت دی چې په هغه کې حزب اختلاف او حزب اقتدار یعنی چې په حکومت کې دی او په اختلاف کې دی دا تقریبا پر صوبایي لاینز باندې دا تقسیم جوړ دی دا په نږدې وخت کې اول حکومت دی چې د دې ملګري چې دی اتحادیان چې دی دا ټول د اباسین د ابلی خوا خلګ دی یعنی دا د صوبه سند او د پنجاب چې کوم هغه سیاسي ګوندونه چې هغه بنیادی سپورت بیس په داد وسوبو کې لري هغه په حکومت کې دی او تقریبا د اباسین په دی خوا چې دوی صوبې دی پښتونخوا او بلوچستان هغه سیاسي ګوندونه چې داغو سیاسي سپورت بیس په دی دوه صوبو کې دی دا تقریبا ټول په اختلاف کې دی نو دا د دې دا مطلب دا دی چې د ریاست چې کوم وجود دی د حکومت چې کوم مج په انګریزي اصطلاح کې لېجټیمیسي ورته وایي چې نه دا د خلکو په
مشروعیت یا جواز
چې دی هغه د پښتونخوا او د بلوچستان د خلکو په نظر کې ډیر کمزوري دی ډیر کم دی او پښتونخوا بلوچستان به تورې صوبه به تورې ګوند نه د دې یو سیاسي فکر هم په د حکومت یا عدالت چې خلک فیصله کوي په هغه کې څه برخه نه لري. نو د دې دا مطلب دی چې د اولسی لیول باندې د دې حکومت چې کم جواز دی هغه دومره کمزورې دی چې دا په نږدې تاریخ کې دا رنګ بل وخت نه دی راغلی.
چې رفیع الله کاکر صاحب دا تاسو هغه تقسیم وکړي کلن راتوسته چې اوس ولي یعنی په پی ټی ایم باندې په 2023 کال کې بندیز لګی چې ولي نه پخې.
نو ددا چې کوم ما بیک گراوند درکې داغه مطلب دا دی چې چونکه ریاست الریډي په دې پودي چې دته د پی ټی آی او د نورو غوندو د خاصه دالت ډیر مشکلات دي. ریاست شاید د دې امکاناتو سه هم بیرې چې د پی ټی ایم رنګا تیرې کو نه چي دي دا که هم پر داغه لائن دا رنګا سیاسي خلګ سره راټول کی. نو ریاست دا عوام لري چې کوم د پی ټی آی چې کوم د ریاست څخه خوابه دي خلګ دي اغه به هم دا د پی ټی ایم په لار کې ولاړ شي او ریاست اڅ وختم دا به مړ پیاد ساتو. پی ټی آی به هم قابل قبول ده اغه یو پاکستان پرست خپل بیانیا لري اغه په اقتدار کې برخه غواړي. د پی ټی ایم بیانیا چې دا اغه سخت ده اغه د ریاست سره سخت نیوکې کوي اغه د فوج په سیاست کې پر مداخلت سوال کوي پر جنگ په والا سره نیوکې کوي اغه بیانیا چې د ریاست د دې سره ډیر پریشان دي چې دا عوامي دغه د پی ټی ایم بیانې ته نشو لاړ. نو په دا وجه باندې په دا وخت کې دی هغه پابندي ولګول چې هغه اتحاد امکانات ډیر زیات دي.
شدی کې زما یو بل سوال مو خو زه به هم تاسو ته راځم. دا د خټک سي تاسو چې په کوم انداز باندې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تارر سیب چې کوم خبره وکړه په پی ټی ایم باندې یو دوه درې څلور الزامونه ولګول چې دوی له افغان طالبان سره تعلقات دي له ټي ټي پی سره تعلقات دي بیا په فند ورازي له بارا ملکو ځا پاکستان کمزوري کوي بیا یو جنډي د جرمني کې پر کونسلیټ باندې وف دوی په جلوس کې ونړي دا یعنی راو کونسلیټ ځاخره کوزکا ستاسو په خیال باندې دی کې څومره وزن تاسو تشکاری چې د الزامات لګیږي او اسی دا بندیز څومره تاسو سنجوي څنګه؟
اول بس تاسو د سوال دویمه برخه ته راشم. بندیز د دینه مخکې بندیزونه لګیدلې دي په سیاسي جماعتونو باندې که تاسو وګورئ نو په نېشنل هوايي پټې باندې یو بندیز لګیدلې هغه پټې په ظاهر مونږ چې دي نمونه لاړو لمنځه هغه پټې تر اوسه پورې موجود دي او بیا وخت باندې په سیاسي حالاتو کې په مشروالۍ کې په پالیسیو کې کوم چې پاره کې بیا بدلون ناراضي نو د هغه د وجه نسنه بدلون نه راغله خو هغه پټې موجود دي هغه وجود د منځ نه دتللې. دغه سي د پاکستان پیپلس پارټي د بنظیر په مشرۍ باندې په یو ټیم کې دی او چې دا پارټي موږ په پارلیمنت کې نه پریدو دغه په ځای باندې یو بل پارټي راغندن بیا د پاکستان پیپلس پارټي موجود ده. اسف زرداری صدر دی او بلاول دغه دویم مشر دی. په دې کې نو تر څو پورې چې د بندیز تعلق ته زما خیال دی چې د دې سره د پی ټی ایم مرسته چې دا او د پی ټی ایم د پروژه همدردی ده اغه نور هم زیاته شوی
یعنی کلام جواب را کوي چې تاسو کوم د تارړ سیب خبري واوري دي د حکومت اطلاعات وزیر که تاسو په لندو کې وایسئ چې دي کې تاسو ته اسی غیر جانبدار توګه باندې څومره وزن ښکاری
ام دې تر اعظم د تارړ چې سو پوری پرونی پریس کانفرنس د سې شنبه د ورځې د پریس کانفرنس خبره ده یعنی د طالبانو سره د لینکس. نو لنډه پوښتنه دا ده چې دا آیا هم هغه طالبان دي دی ویل دي چې د افغان طالبانو سره لینک او دا زه بالکل په غیر جانبداري سره دا خبره کوم چې آیا دا هم هغه طالبان دي چې کم طالبان په پاکستان کې ناستو او د اتحادي فوجونو په ضد یې جنگ کاو. آیا دا هم هغه طالبان دي د کوم طالبانو چې حقانی نتورک برخه ده؟ آیا دا هم هغه طالبان دي د کوم طالبانو په بریا باندې چې خواجه اسف د پاکستان د دفاع وزیر خوشحالي سرګند کړي او کله چرغله په ټویټر باندې بیانونه اوس هم موجود دي؟ آیا دا هم هغه طالبان دي د کوم په بریا باندې چې په 15 د اگست یا په 14 د اگست د پاکستان د هغه وخت د ایسای مشر جنرال فیض حمید د کابل په سیرینا کې د چایو پیاله په لاس کې نیولې و او ډیر په فاتحانه انداز کې ولاړو؟ آیا دا هم هغه طالبان دي کنه دا نور طالبان دي؟ که هغه طالبان وي نو زما خیال دی چې اته ترړ ته خپل جواب په دې ټولو د پی ټی ایم طرف نه هم ملاو شي د خلکو له طرف نه او که سوشل میډیا وګوري ډیر خبره ته ملاو شي او کنه دا نور طالبان وي نو بیا به دا غي دي یو ثبوت ورکړي.
هغه کې بل نقطه هم دا خلکو راپورته کړي چې دغه جنرال فیض سیدا وخت گرفتار دي خو هغه په هغه کیسه کې نه دي گرفتار چې د ټي ټي پی سره مذاکرات کړي دي. په مذاکراتو کې خپل د پاکستان ریاست دا وایي چې په زرګونه طالبان راغو او د نن څخه مې نام نه دی هغه د غول لا صدیق په د باندې کورټ مارشل دی په هغه کې دغه کیسه نسته. نو دې باندې ځینو خلکو تنقید کړی دی. خو رفیع الله کاکر صاحب یو بل سوال کلن جواب را کی بیا زبل پاغی کی سوال بلم کوما هغه دا چې یو خاطه پښتون ژغورنې غورزنګ دی د دې بالکل اگزیکټ کاپی یعنی تقریبا هغه د بلوچستانو چې کومه یک جهتی کمیټه ده د مهرنګي هغه دا هغه په گوادر کې هم دغه سیل کې څنګه کامی جرګه ده دوی راجی موچی وکړي او هغه هم سرورګډ وټ کوي کنه خود راجی موچی پر وخت په مهرنګ بلوچستان باندې یعنی د دې په یک جهتی کمیټې باندې هیڅ پابند نه و لګول خو په پی ټی ایم یې و لګول دا فرق تاسو ته په څه کې ښکاری چې پر هغه لګول او نه کني یو بل کاپی دی او یو سټرګل او یو جدوجہد دی
هغه فرق بنیادی دا دی ازما چاول خبره وکړه ریاست د بلوڅ سره نه ویریږي د بلوڅ تعداد دومره دی چې دا ټول سره یو سه هم د ځان تکړه پرګنی پښتانه چې دی په پښتانه کې وادي پېښور چې دی پېښور شاو خاصه می چې دی دا د پاکستان د وجود یا په دې اوالات څخه شکونه نه لري دا اول وار دا چې موقعه د ریاست بیریږي چې دا خو هغه خلق دی چې دا د پاکستان د صفه اول په سیاسي دغه کم پاته سوی دی د پاکستان په حواله سره د وفاقي نظام په حواله سره هم نیوکه نه لري نو دا کده د پی ټی ایم بیانیې ته ولاړو نو دا د ریاست د پاره ښه خبره نه ده نو چې کومه ویره ریاست د پېښور د پښتونخوا وطن سره خاص ور پر وادي پېښور او شاوخوا علاقې هغه د بلوڅ سره لري نو په دا باندې دلته زیات سخت تر دی عمل ده
نو دا هم دا کومه جواب سوال کولای یعنی د بلوچ چې کوم کمپرست پارټیان وي په پارلماني سیاست باندې یقین لري هغه چې کوم بلوچ بلتون پال دي لاغو سره تل د بیانیه دا جګړه ده چې د بلوچ پارلماني پارټیان ورتوي چې په پاکستان کې به حکومت د پارلیمنت لاله د ووټ لاله غواړو او چې کوم جنگیالي دی هغه وایي چې نه ازادي او ووټ ګټنه کوي سوال دا دی چې دا وخت کله چې انتخابات وسو په 2023 کې ما تخپل د بلوچستانو لوی لوی مشران وویل چې موږ هغه بیانیات چې کله له موږ سره درغلي وسو او له موږ دا سیټونه یوړو نو بلوچستان چې کوم بلتون پاله دی هغه راځو غټله زموږ خپل کارکونان چې دی هغه وسو دوی سره ملګری دي بلکې مثالونه هم راکوز هغه دلته نه بیانوم سوال دا دی چې کوم دغه کاپی مو راوخو پښتون ژغورنې غورزنګ ته وکړو او که حکومت سولېزه ناشته پاستې او کاملاري ور باندې بندي چې پاکستان پاین کې ضمانت مور کړی دی نو آیا د پښتنو چې کوم هغه خلک چې د پی ټی ایم د فکر نه دی آیا دا خلک یعنی د پی ټی ایم والا دي نو هغه خو داسې نه چې هغه بیا نور لارو ته لاړ شي چې هغه چې ریاست یې نه غواړي
زه پوس ولم
ما سوال وکړم چې بښنه جواب کلندوي
زه پوسولم زه فکر نه کوم ازما په خیال پی ټی ایم خدا خپل د طرفه د یو سیاسي غونډې ش کوشش کوي زه فکر نه کوم چې دا په خپل هدفو کې کامیاب شي یا داسې امکانات ډیر څه لکه داته چې ولاغه په دا په پاکستان کې موجوده د کومو په حساب زبل دومره تقسیم کوم نه وینم لکه پښتانه دا ټیم شپږ و غوند زه په ګوته در شمارلې سم چې داغه بنیادی سپورت بیس په پښتونخوا وطن کې دی او پښتنو چې کومې مهمه مسلې چې دا ټیم د پښتانه د ژوند د روزګار سوال دی هغه کده افغانستان صورتحال دی هغه کده دهشتګردي جنگ دی هغه ک په پاکستان کې د نن د صوبو د حقوقو جنگ دی پدې کې په دوه درو خبرې هم د شپږ یو پارټیانې په یو پیج نه دي د دې صرف دا نه دي چې په یو پیج نه دي بلکې د دې په موقف کې دوه فرق دی د افغانستان په حوالہ مثال تدا ټایم وګوره چې څومره تقسیم چې د پښتنې پارټیانې دي دومره د پاکستان پارټیانې هم په پاپاس کې نه دي سره تقسیم دا رنګا په نورو سوالو باندې دا پارټیانې پښتنې چې کومې پارټیانې دا دومره سره تقسیم دي نو زه فکر نه کوم چې دا وا اخواته زی او بل د زیات
سپورت خواجه مراد مش تاسو تشدد دی کنه
نه صرف تشدد خبرم نه کوم زه د فوج په حوالہ د یو ډیر سختګر موقف خبره کوم زه د پارلماني سیاست پرېږدو او د یو غیر پارلماني سیاست وخواته تک خبره کوم دا ټایم درګور زیات سپورت د عمران خان دی د عمران خان د پارټي چې کوم بنیادی دا ټایم حل ځلې دی هغه د دا پاره دی چې هغه په اقتدار کې برخه غواړي او د فوجي قیادت څخه دا خواسته چې ما پر سر برته دست شفقت کړی دو د پیار د مهرباني لاس کړی دو نو دا ټول ځوانان په هغه پسی دي نو دا یو ارزي اتحاد یا یو ارزي دغه معلومیږي خو زه داسې فکر نه کوم چې د دې سره کپ بلوڅ سیمه کې چې کومه خطر ده دلته دی هغه وی زه داسې خاص د خوشبینه نه پدا و
مننه رفیع الله کاکر سره او داوود خټک سره کدا جرګه وشي یعنی لکه څنګه چې دوی اعلان کړي دا حکومت یو پرېمش دی او نن پولیس لاړم سي او نو تاسو په خیال باندې په دې کې به د ریاست ګټه وي که به د پی ټی ایم ګټه وي او که بیا فرض کو چې دا هم نه وسی لکه څنګه چې حکومت اقدامات کوي نو بیا د چا پکې ګټه او د چا پکې تاوان دی، یعنی دا دواړه اړخونه کا راته وڅېړي.
ستاسو د اولنی رفیولانه چې کوم تاسو د پوسو غوډي کې تو معمولی کمنټ کوم، زما خپل خیال او یره می دادا چې په پی ټی ایم د یو ګوند یا د یو ګروپ په توګه امکان لري چې دا تشدد ته لاړ نشي، خو که د حکومت دا کارونه همداسې روان وي، دا سختیانې همداسې روان وي، نو که پی ټی ایم وګورو په پی ټی ایم کې زیاتره هغه خلک دي چې په هغې باندې سختې شوي دي، د هغې د کورنۍ غړي تختول شوي دي یا وژل شوي دي، او دا زیاتره ځوانان دي. دا ځوانان دي دا یو پخوانی آرډر نه، یعنی د یو اولډ آرډر نه دا راوتی دي، دا یو په نوی آرډر یعنی په یو نیو آرډر کې دا ورداخليږي. نو زما خیال دی چې په انفرادي توګه باندې امکان لري چې داسې کم هغه راشي، یو دا زما یره ده، او دا یره زما د پی ټی آی متعلق هم ده چې د پی ټی آی سره ځوانان دي او د لیونتوب تر حده پورې دي، د عمران خان مینه لري، نور هغه نه دي پوهې چې د عمران خان ایجنډا کومه ده، هغه څه غواړي. نو په هغه کې هم که سبا عمران خان ته سکیږي نو دې کې دا امکان شته چې تشدد ته خلک لاړ شي، او زه ورته همیشه دې د پاره یو ټکی ویم چې دا به د رورل یا د ټرایبل کم ملیټنسي چې دا هغه نه به خبره راوځي اربن ملیټنسي ته، دا به اربن ته راځي، نو وسیو ته راځي، پوهنتونونو ته راځي. سو پورې چې ستاسو سوال دی چې کدا جرګه اوشي او که اونشي، زه فکر کوم چې پی ټی ایم د دینه مخکې لوی لوی جرګې کړې دي، د دې بیانې د دینه مخکې ډیره زیاته سخته وه، اوس خو د پی ټی ایم یعنی د دې هغه بیانې کې هم معمولی نرمه راغلې ده چې دا غي د پښتون تحفظ د نن هم سره خلک خبرې کوي، او دی دا سې دي چې هغه کم سنسټیویټیز چې دي د هغه مطابق اوس بازي زینو کې دي چليږي.
یعنی کدا ستاسو خبره یعنی کوسی لند جواب کوسی، نو د پکی د حکومت ریاست ګټه ده او که د پی ټی ایم ګټه ده او که بالکل نو وسی دا کم یو ګټه ده، یعنی دواړو په لندو کې
دریاست په خیال پدې کې دریاست ګټه نه ده، نو ځکه پدې باندې بندیز لګولې. زما په خیال باندې هم پر ریاست باندې چې کم تنقید کیږي نو دریاست خلاف یو بیانیا نور هم مضبوطه ده، خو بیانیا چې کله جسټیفایډ وي په حق وي نو باید ریاست ته ریاست اغه ته بیا په حق باندې جواب وایي. که ریاست وته په ناحق باندې جواب وایي نو هغه بیانیا په زیر دي چې هغه کمزوري شي هغه به نور هم مضبوطه کیږي.
مننه دا وخت ټک سه به رفیلا کاکر سه به سوال وښډوم نه تاسو واورید کوسی د ریاست پکې ګټه ده که د پی ټی ایم او کنو شي، دا ټول فرضونه دي، د پی ټی ایم ګټه ده او که د ریاست
په دغه موجوده طریقه کار کوسی کنو شي، په دواړو صورتو کې د پی ټی ایم ګټه ده. هغه په دا چې دا د پی ټی ایم رنګ ته رکونه چې دي اکثره چې ریاست پر دې بندیزونه ولګي، ریاست په دې ظلمونه وکي، نو هغه څه د دې کارکون نور مضبوطه کیږي او د دې ته جواز د دې سپورټ بیس نور زیاتیږي. نو زما دا فکر دی په دغه حالاتو کې چې دا کم زیاتو حکومت کوي په دې حالاتو کې په دې کې په اوږد وخت کې چې تور توګره زوینه چې په دې کې د پی ټی ایم ګټه ده او د ریاست تاوان دی،
او په دې کې د پاکستان سي کمی سیاسي پارټي د خصوصا د پښتنو ځکه یو منټ یا دوه سره دی، هغه دا چې لکه پښتون نېشنلستان دی یا مولانا فضل الرحمن دی، د دوی رول یعنی د دوی لپاره کدا کیږي نو شبوي، او که دوی په دې خوشاله هیڅ کنه وسی شبوي.
دا ټول دا خوشاله دي چې دا نسی وشدي، ولی دا ټول غوندونه چې دي دا یو رقم د پښتونخوا وطن په دازلې مسلو کې د دې خپل ډایرکټ یا انډایرکټ د دې برخه پاته شوی ده. نو د پی ټی ایم رنګا غیر پارلماني تحریک چې دي دا همیشه د خائف وي او د سې د شک په نگاه ورته ګوري، نو د دې ګټه پدا کې ده چې دا نسی و.
رفیع الله کاکړ سیب ستاسو او د اوټرټک سیب ستاسو ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه واسه وخت هم دومره وکنی، سوالونه ډیرو ش وخت او شر وز درته غواړم. خدای په امان.
ډیر مننه.
داود مشال ترنالاندی چې پکې مو د پی ټی ایم لخوا د 10 اکتوبر د جرګې بیلابیل لړخونه له رفیع الله کاکړ او داود خټک سره بحثول. بحث پای ته ورسېدې، ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړي، په مخه مشه.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.